کله لګر می مخکې لاس بجې دي. زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستو يم. پیل په خبرونو کوو.
د طالبانو د عدلی وزارت وایي چې د تمدن ټلویزیون فعالیت به له یو سیاسي ګوند سره د تړاو او د دولتي ځمکو د غصب له امله ودرول شي. د دغه وزارت ویاندوی برکت الله رسولي تیر شپه په یو بیان کې چې پر ایکس پاڼه یې خبر کړی ویلي، په سیاسي ګوندونو پورې اړوند رسنۍ د فعالیت حق نه لري، ځکه چې د طالبانو د عدلی وزارت مخکې لا په هیواد کې د سیاسي ګوندونو هر ډول فعالیت منع کړی دی. دغه وزارت دا هم ویلي چې تمدن تلویزیون، خاتم النبیین مدرسه او خاتم النبیین پوهنتون د افغانستان په اسلامي حرکت ګوند پورې اړه لري او ودانۍ په غصب شو دولتي ځمکو جوړې شوې دي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو د عدلی وزارت لخوا د دریو واړو بنسټونو فعالیتونه درول کیږي او دفترونه بندیږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز تېره شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي، د تمدن د خصوصي تلویزیون د تړلو هڅه سیاسي او د هیواد د رسنیو د قانون خلاف کار دی. تمدن تلویزیون په 2015 کال کې په کابل کې د افغانستان د اسلامي حرکت د ګوند د پخواني مشر محمد آصف محسنی لخوا تاسیس شوی و. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 13 ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو خبرداری ورکړی دی. د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل، د جوزا په 13مه او 19مه یعنې نن او سبا شنبه په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، غزنی، لوګر، ننګرهار، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان او دایکندي ولایتونو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل کوي. د دې ادارې لاټکل سره سم په بیلابیلو سیمو کې به د ورښت اندازې له 500 تر 300 ملي متر پورې وي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې د وروستیو سیلونو له امله 80,000 تنه عادي ژوند ته راګرځېدو لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو ادارې د افغانستان برخې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټوټر لیکلي، اغېزمنو ته د ضروري مرستې د چمتو کولو لپاره 4.5 میلیون ډالر پکار دي. د افغانستان په وروستیو سیلونو کې لږ تر لږه 350 تنه مړه او سلګونه نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو ویلي، د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ کې د سیلونو له امله شاوخوا 1,800 کورونه ویجاړ شوي او یا هم زیانمن شوي دي. بریتانیایي ساحل ساتونکو پرون شاوخوا 80 پناه غوښتونکي چې په یو کوچنۍ کښتۍ کې له فرانسې بریتانیا ته روان وو له ډوبېدو وژغورل. دا کسان وروسته له هغه وژغورل شول چې بیړۍ یې د بریتانیا او فرانسې ترمنځ په اوبو کې د ډوبېدو له خطر سره مخامخ شوه. ساحل ساتونکو تایید کړه چې دوی له پیښې وروسته دوه هلیکوپترونه ورواستول چې پناه غوښتونکي وژغوري. له بلې خوا بلغاریایي رسنیو ویلي چې د دغه هیواد پولیسو 11 افغان کډوال په ویلکو ترنو ولایت کې نیولي دي. د بی ټی ای د راپور له مخې ټاکل شوی چې دا کسان د کډوالو د استوګنې مرکزونو ته انتقال شي. د بلغاریا پولیسو د 14 لومړي کال د فبروري په وروستیو کې اعلان کړی و چې د دغه هیواد پلازمینې صوفیې ته څیرمه یې په یوه لارۍ کې د یو ماشوم په ګډون د 300 افغان کډوالو جسدونه موندلي او په دې تړاو یې 4 کسان نیولي دي. اسرائیلو د پنجشمې په ورځ په غزه کې د ملګرو ملتونو د یو ښوونځي ودانۍ په نښه کړه. د اسرائیلو پوځ ویل دغه ښوونځي ودانۍ د حماس د سخت دریځې ډلې کور و. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل د غزې ترانګې په مرکز کې پر یو پناځای باندې د اسرائیلي پاوز په برید کې د 5 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي دي. دا پناځای چې د غزې په مرکزي برخه کې د ناصرات په کمپ کې موقعیت لري، په خوا ښوونځی او د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې له لوري اداره کېده. د ملګرو ملتونو د دې مرستندوی ادارې په ښوونځیو کې له تیرو 8 میاشتو راهیسې چې په غزه کې جګړه روانه ده، د دې ترانګې 2,300,000 بې ځایه شوي اوسي. له بلې خوا د بې سرحده ډاکترانو د ټولنې د راپور له مخې د سهشنبه او چهارشنبه په ورځو لږ تر لږه 70 مړي او 200 ټپیان، چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي، د غزې مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي. د سپورت مینوالو ته هم دوه خبرونه. لومړی د کرکټ له نړیوال جامه. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام سیالیو کې تیره شپه د امریکا متحده ایالاتونو کرکټ ملي ټیم پاکستان ته ماته ورکړه. پاکستان د وو لوبغاړو د سوځېدو او د شلو ورونو په پا پای کې د امریکا لپاره 109 منډي هدف ټاکلی و. امریکا په شلو ورونو کې ایله 109 منډي وکړي، خو د لوبې د مساوي کېدو له امله دغه لوبه سوپر اوور ته وغځېده. په سوپر اوور کې امریکا 19 منډې وکړې او پاکستان دغه هدف ته ځان ونه شوای رسولی. د افغانستان د فوټبال ټیم هم دا چې د افغانستان او قطر د فوټبال ټیمونو بیګا خپله لوبه 0-0 په وړاندې مساوي کړه. دغه لوبه د عربستان د شاهزاد عبدالله په سټډیوم کې وشوه. قطر د آسیا اتل دی، خو افغانستان د آسیایي ملتونو د اتلولیزو سیالیو همدارنګه د نړیوال جام په مقدماتي لوبو کې ورسره مخ شوی و. د افغانستان بله لوبه له کویت سره ده. رازو اول مطلب ته تم ده چې د افغانستان لپاره د سیمه ایز تماس ډلې غونډه سبا سې شنبه په تهران کې جوړه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي دا کانفرنس د افغانستان او سیمې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره مهم پیغام بللی. په اصل کې چې ایران د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی، ټاکل شوې په دوحه کې د افغانستان په اړه درېیمه غونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د روانې میاشتې په پای کې جوړه شي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي د افغانستان لپاره د سیمه ایزو تماسونو د ډلې غونډه به د ایران، پاکستان، چین او روسیې د ځانګړو استازو په ګډون د جون په 8مه نیټه په تهران کې جوړه شي. د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبي آسیا د چارو عمومي رئیس سید رسول موسوی د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې په یو پیغام کې په تهران کې د دې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ. هغه لیکلي د تهران غونډه به د سیمه ایزې همکارۍ او همپالنې په رڼا کې د افغانستان او سیمې لپاره د سولې، ثبات او پرمختګ پیغام وي. موسوی په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. تر دې مخکې یو شمېر روسي رسنیو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله راپور ورکړی و چې د تهران په غونډه کې به بحثونه د دوحې غونډې ته پر چمتووالی متمرکز وي. په دوحه کې د افغانستان په اړه درېیمه ناسته د ملګرو ملتونو په کوربتوب له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې، یعنی د جون په 10مه او د جولای په لومړۍ نیټه جوړی شي. ملګرو ملتو هم طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیرونی په یو خبر پانه کې اعلان وکړ چې دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلسن سره په کتنه کې ویلي چې طالبان به د دوحې د درېیمې غونډې د ترسره کېدو د څرنګوالي په باب له خاور وروسته خپل دریځ اعلان کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد او د سیاسي حقوقي چارو نظر خاوند پوهان نصر الله ستانکزای وای
د تهران ناسته چې د مسکو د فرمات سلسله ده. ذکر کوم چې مخکې د دوحې د درېیمې ناستې نه وړاندې دوی دغه هیوادونه هڅه کوي چې یو معینه پالیسي یا یو معین تګلارې د دوحې د ناستې دپاره تنظیم کړي. په تېره بیا چې دغه هیوادونه به هڅه وکړي، په تېره بیا ایران او روسیه چې په دغه ناسته کې د امریکا او غربي نړۍ د هیوادونو په وړاندې یو ډول مخالف دریز غوره کړي، او له بلې خوا نه غواړي له دغه ناستې سره د طالبانو سره هم یو اندازه همغږي وکړي او له طالبان نه هم امتیازات ترلاسه کړي.
د مسکو فارمک په نوم د سیمه ایز تماس ډلې تازه غونډه په داسې حال کې د افغانستان په اړه د بحث لپاره جوړیږي چې روسیه لا هم د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ د ګواښ په اړه اندېښنه لري. د روسیې تاس خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د امنیت شورا منشي سرګی شویګو ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو سخت دریځو د روزنې لپاره نوي کمپونه جوړ شوي دي. د راپورونو له مخې شویګو په قزاقستان کې د ډله ییز امنیتي تړون سازمان د امنیت شورا د سرمنشیانو په غونډه کې وویل ترهګر له سوریه او عراق څخه افغانستان ته انتقالي شي. طالب چارواکو تر دې مخې له افغانستان څخه د تروریزم د ګواښ په اړه اندېښنې رد کړې وې او ویلي وو چې اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خبره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ وویل مسکو باید په افغانستان کې له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي کړي. د روسیې رسنیو له مخې په سن پیټرزبورګ کې د بهرنیو رسنیو له مسؤلانو سره په لیدنه کې پوتین د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو ټینګول اړین دي. د پوتین په وینا روسیه له طالبانو سره اړیکې لري او غواړي د اړیکې دوام وکړي. په افغانستان کې وخت د طالبانو له راتګه نږدې درې کاله تیر شول، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د بشري حقونو رعایت او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې مهم شرطونه دي.
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو
هر ورځ شپه ورځ.
امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو له حماس غوښتي له اوربند او د یرغملو له خلاصون سره موافقه وکړي. حماس اته میاشتې مخکې پر اسرائیلو په خپل برید کې په دې وتوانېد چې 253 اسرائیلیان وتښتوي او غزې ته انتقال کړي. د دغو یرغمل شوو یو شمېر په لومړیو ساعتو کې وژل شوي وو. 14 هیوادونو پر اسرائیل او حماس غږ کړی چې د اوربند او د برمتاو د خلاصون لپاره هر راز جوړجاړي ته تیاری وښيي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د امریکا ولسمشر او د 1400 نورو هیوادونو مشرانو چې اتباع د حماس ډلې له لوري یرغمل دي په یوه ګډه اعلامیه کې له دې افراطي ډلې غوښتي چې د اوربند او د یرغملو د خلاصون په اړه له یوې هوکړې سره موافقه وکړي. ارجنټاین، اتریش، برازیل، بلغاریا، کانادا، کولمبیا، دنمارک، فرانسه، جرمنی، پولند، پرتګال، رومانیا، سربیا، هسپانیا، تایلند او بریتانیا حق هیوادونه دي چې دوه ګونی اتباع د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس په ناڅاپي برید کې یرغمل شول چې لا هم په غزه کې له دې ډلې سره برمته دي. حماس د امریکا، اروپایي ټولنې، کاناډا او بریتانیا لخوا یو تروریستي ډله ګڼل کیږي. سپین ماڼۍ د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دغو هیوادونو مشرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د یرغمل شویو کسانو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او د اوربند او د یرغملو د تبادلې بشپړ ملاتړ کوي. دا بیان اروپا ته د جو بایدن له سفر سره هم مهاله خپور شو. په دې اعلامیه کې په دې خبرې ټینګار شوی چې نور فرصت نشته او اسرائیل چمتو دی چې په دې برخلیک ټاکونکي پړاو کې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره ګام پورته کړي. له حماس څخه هم غوښتل شوي چې ورته ګام واخلي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغلاست. زمل علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. نن په دې خبرونی کې پر دې موضوع خبري کوو چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدانو پرون د چهارشنبه په ورځ د سه‌شنبه په ورځ په بخښنې سره د اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغان ښځو او نجونو په اړه یوه غونډه درلوده. د دغه سازمان د اعلامیې پر اساس د غونډې ویناوالو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د تلپاتې او باثباته سولې لپاره د ښځو پیاوړتیا او د جندر مساواتو ته اهمیت ورکړي. پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو چې نړیواله ټولنه څنګه د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې کار کولای سي او په دې برخه کې د حکومت څه وظیفه ده. په خبرونه کې را سره د حقونو فعالانی آغلی رابیا ستانکزی، آغلی جلی ولی او آغلی ممتاز یوسفزی ګډون کوي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ او خپل نظر او پوښتنې را سره شریک کړئ. د تلیفون شمیره ده 00420221240601. پر دغه شمیره که تاسو موږ ته زنګ راوهئ، لږ زنګ راووهئ او دستی مه بندوئ. موږ یې ګورو ستاسو شمیره د خپل ځان سره یادښت کوو او بیرته تاسو ته زنګ دروهو. او د واتساپ شمیره ده 00420023008111. پر دغه واتساپ شمیره باندې هم تاسو زموږ سره تماس نیولای سئ او خپل نظر را سره شریکولای سئ. د تلیفون پر شمیره باندې لکه ما چې څنګه مخکې وویل، تاسو موږ ته زنګ راووهئ خو موږ چون چې پر تاسو باندې مصرف رانسي دغه شمیره موږ نه پورته کوو، یوازې ستاسو نمره یادښت کوو او بیرته په تاسو پسې زنګ دروهو. او د واتساپ پر شمیره باندې تاسو کولای سئ چې زنګ راووهئ، موږ یې پورته کوو او په دې خپرونه کې تاسو ته د ګډون موقع درکوو. اوس هم ورځو د میلمنو پر لور باندې. د میلمنی ګورو چې را سره ستکنه، خو تر هغه مخکې به زه وګورم چې دغه راپور د دې اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې ګډونوالو هیوادونو په دې غونډه کې اشتراک کړی و، پر دغه باندې به یو راپور واورو او بیا به میلمنو ته ورسو.
د افغان ښځو د ستونزو او ننګونو په اړه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ناستې ګډونوالو ویلي، د تعلیم، کار او روغتیایي خدماتو په برخه کې د افغان ښځو په وړاندې پراته شدید خنډونه او ننګونې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کوي. دغه سازمان د ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدینو لوړپوړي استازي دوشنبه د جون 3 د اتریش پلازمینه ویانا کې سره غونډ شوي وو. د سازمان د اعلامیې په اساس د غونډې ویناوالو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د تلپاتې او باثباته سولې لپاره د ښځو پیاوړتیا او د جندر مساواتو ته اهمیت ورکړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ټینګار کړی چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د نړیوالې ټولنې دوامدار اقدام او یووالی اړین دی. دغه سازمان ویلي غړي هیوادونه او آسیایي متحدین یې چمتو دي د غوره عملي تګلارو او ګډو هڅو له لارې ښې راتلونکي ته د رسېدو لپاره همکاري وکړي. اخو د ښځو د حقونو افغان فعالان ټینګار لري داسې غونډې هغه وخت اغېزمنې تمامېدی شي چې له افغانستان یا واکمنو چارواکو سره د تعامل لپاره د افغان ښځو او نجونو د حقونو تأمین یو شرط وګرځوي. په کاناډا کې پخوانی افغان سفیر او د خلکو مخکینی استازی شینکی کړوخیل دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل
بینمل ټولنه کولی شي چې د افغانو میرمنو د بشري حقونو د خوندیتوب او غسره حمایت وکړي په دې شرط چې واقعا د افغان ښځو بشري حقونه دوی لپاره اهمیت ولري او دوی متحد واوسیږي چې دغه وضعیت باید تغییر ومومي. دوی کولی شي هر ناسته او هر تعامل له طالبانو سره مشروط کړي د افغانو میرمنو د حقونو دوباره احیا کولو او خوندیتوب.
د پوهنتون استاد او فعاله مستوره سیلاب وایي داسې غونډې ډېرې دایرې شوي خو مهمه ده چې پایلې مثبتې او عملي وي.
که چیرې داسې یو نشست دایره سي چې بالاخره د هغې نشست پایلې مثبت اړخ ولري او هغه عملي جنبه پیدا کړي دا به ډېره زیاته مهمه وي. بل زه فکر کوم په غونډو کې تنها مهم دا نه ده چې د افغانستان د نجونو او میرمنو د تعلیم او د تحصیل حق مطرح کړي. د هغوی فعاله ونډه په سیاسي اجتماع یا سیاسي ټولنه کې هم ډیره مهمه ده. د دوی د کار مسله ډیره زیاته مهمه ده.
طالبان د 2020 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. د دوی رهبر مولا هبت الله اخونزاده او نورې مشرتابه له بیا واکمنېدو راهیسې لسګونه داسې فرامین ورکړي چې له امله یې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې محدودیتونه ورستربلې زیات شوي. شاوخوا زر ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونې د ښوونځیو منع شوي. د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم تړلي او یوازې په محدود شکل د روغتیا په سکتور نیمه لوړو زده کړو بنسټو کې یو شمېر نجونې زده کړې کوي. د ملګرو ملتو د ادارو په شمول په خصوصي موسسو کې ښځې له کار راګرځول شوي. د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره لا دغه وضعیت بدلون نه دی کړی او طالبان له خپل دریځ نه دي پشا شوي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. تاسو په راپور کې اوریدل چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدانو د اتریش پلازمینه ویانا کې د افغان ښځو او نجونو په اړه په یو غونډه کې د افغان ښځو پر برابر حقونو باندې ټینګار وکړ او دوی ویل چې نړیوال باید د ښځو پیاوړتیا ته اهمیت ورکړي. پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو. غلی ممتاز یوسفزی هم چې د ښځو د حقونو فعال ده له موږ سره وصل شوی ده د تلیفون لالاري. اغلی یوسف زی ډیر مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړئ او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. په لومړي سر کې ما پښتنه ستاسو څخه دغه ده چې د نړیواله ټولنه څنګه د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې کار کولای سي په افغانستان کې دننه؟
مالا جان سلامونه تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته ډیر زیاته مننه. تشکر کوم تاسو چې برنامه کې ماته وخت مرکز دغه مسله چې تاسو اشاره وکړه نو په دغه درې تاسو کوم درې کال شو چې دغه دوی د افغانستان دغه مشکلات او ستونزې دوی حل فصلونه نو دغه مشکل باید ستونزې خپل افغان دوی سره کینی باید ستونزې مشکلاتونه باید دوی سره حل کړي. او مسله دا ده چې یوازې مسله دا نه ده چې د نجونو د تعلیمي بخش په یو فرد مثال د ښځو مشکلات او ستونزې موږ ډېر نور هم مشکلات او ستونزې لرو چې فرد مثال یو فیصله چې کېږي باید خپله دغه د ښځو ته باید حق ورکړل شي ځکه چې په دغه کې سیاسي برنامه کو باید دوی دوی سم ډیره مهمه او ضروری ده. تاسو فکر وکړئ چې تیر سورز مخ کې مکسیکو کې دغه یو ورځ جمهور د یو ښځو تاکل شو نو دغه هم موږ لپاره یو درس دی. یو هغه چې موږ باید د دین باید موږ درس واخلو چې موږ په افغانستان کې سم ښځو ته حق ورکول کې نه چې په سیاسي موارد که دوی بحث وکړي یا فرض مثلا دوی ته حق ورکړل شي متاسفانه چې در ښځو دغه برنامه کې محروم ده. یوازې مسله د تعلیمي بخش نه ده چې دوی په مذاکره کې د نجونو تعلیمي بخش کې دوی یوازې خبرې وکړي.
ډیره مننه آغلی یوسفزی. اوس هم ګورو چې زموږ د خبرونې نور ملمنی وصل کیږي، زموږ سره وخت په وخت او له دوی سره به هم خبرې کوو. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې خبرونه کې نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدانو د اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغان ښځو او نجونو په اړه په یوه غونډه کې ویلي دي چې د نړیواله ټولنه باید د تلپاتې او باثباته سولې لپاره د ښځو پیاوړتیا او د جندر جنسیتي مساواتو ته اهمیت ورکړي. پر دې برخه باندې خبرې کوو له میلمنو سره. زما همکار هڅه کوي چې د خپرونې نور میلمنې هم وصل کړي. اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې زموږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. پر دغه شمیرو باندې موږ ته زنګ را ووهئ: 00420221124601. دا د تلیفون شمیره ده اوریدونکو. تاسو کولی سئ چې پر دغه باندې موږ ته زنګ را ووهئ او یو څه یې پرېږدئ چې زنګونه راسي او موږ یې بیا د ځان سره ستاسو شمیره یاداشتو او بیرته زنګ درپسې وو. او د واتساپ له لارې هم تاسو کولی سئ چې موږ ته زنګ را ووهئ: 00420023008111. پر دغه واتساپ شمیره باندې موږ ته زنګ را ووهئ او پر دې موضوع باندې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. اوس هم زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه اغلی زاهده فیضان هم له موږ سره وصل سوې ده. اغلی فیضان، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستې او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. ستاسو څخه به هم زما پوښتنه دا وي چې ستاسو په نظر باندې نړیواله ټولنه څنګه کولای سي چې د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې کار وکړي، ځکه چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ګډونوالو هیوادونو په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې د نړیواله نه باید د تلپاتې او باثباته سولې لپاره د ښځو پیاوړتیا او د جندر مساواتو ته اهمیت ورکړي. پر دې موضوع باندې به د اغلی یوسفزی څخه واورم. یوسفزی صاحب، په بخښنې سره د اغلی فیضان څخه به واورو. فکر کوم چې د اغلی فیضان رابطه قطع سوې ده. دلته موږ لږ ستونزه لرو اوریدونکو. موږ دغه هڅه کوو چې دا ستونزه حل سي او میلمنې له موږ سره وصل سي. اغلی یوسف، زه ستاسو څخه به بله پوښتنه هم وکړم. په دا ډول غونډو کې چې د ښځو حقونه مطرح کیږي، په اخیره کې دغه د افغانستان د افغان ښځو حقونه په ټوله کې د امنیت، اقتصاد او نورو برخو سره تړل کیږي، ستاسو په نظر د ښځو حقونه څومره د امنیت او اقتصاد سره تړلی دي؟
ملجانې، په دغه درې کالو کې موږ اصلي مشکل ستونزې په دغه دوی ناسته کې، یعنی هغې نه مخکېم چې دی دوی ناسته په قطر کې د نورو بیملی دوستان سره دوی ناسته کوله، او وروسته هم مشکل حساسي دغه دی چې هلته په دغه ناسته کې خپل افغانان چې اوس خپل حال په افغانستان کې دوی اوسېږي، متاسفانه د دوی ګډون هلته نشته. چې حداقل دوی هلته لاړ شي، خپل په ژبه باندې خپل د افغان ښځې مشکل ستونزې هلته مطرح کړي. متاسفانه چې هغه کسان هلته ځي ګډون کوي چې هغوی هغه ورځ چې د افغانستان لکه جمهوریت ختم شو، امارت اسلامي په قدرت ورسېده، او هغوی هم خپل وطن ترک د دې افغانستان نه راووته، او هغه ښځې هلته راځي کینی ناسته کوي، او دغه مشکل ستونزه چې دوی خپل حال په افغانستان کې لري دوی هغه بیانوی نشي، او هغوی هم د ښځو اواز پورته کوی نشي د افغان ښځو چې نن په افغانستان کې دوی دي، او هغوی تظاهرات هم نشته چې دوی د افغان ښځو چې نن په افغانستان کې پاتې دي هغوی نمایندګي وکړي. متاسفانه چې دغه کسان چې نن په افغانستان کې پاتې دي، لکه ناسته چې کېږي نه په قطر کې، باید د خپل افغانان نه دوی هلته دعوت چی چې دوی خپل اساسي مشکلات مطرح کړي. یوازې بس دا نه دی چې څنګه فرض مثال د تعلیم د ښځو باندې بند دی، نور ستونزه مشکلاتونه هم موږ لرو. یو صحیح ده چې موږ وایو چې امنیت راغلی ده، دې کې بدون د شک چې امنیت راغلی، اما امنیت فردي نه ده راغلی. یعنی فرد په امنیت نه دی فی الحال. یعنی امنیت په فرد څه مطلب دا دی چې فرض مثال مونږ نن اقتصاد چې بحران اقتصادي راشي، یعنی دغه د انسان امیر لپاره ډېر مشکل ستونزې دی، لکه چې هغه د دې خپل دوایي مصرف ون لري، د خپل د کورنۍ مصرف ون لري، حتی د دوی عاهد په یو کور کې نه وي، 15 کسان په کور کې بېکاره شوی، دغه هم ناهمي ده یو کورنۍ یو فامیل لپاره. نو فرض مثال نور مسایل چې دي د سیاسي موارده کې حداقل باید ښځه باید هلته ګډون ولري. بله مسئله چې مونږ په هر اداره کې ښځه هم ضرور ده چې هلته لاړ شي، او ضرورتونه لري چې ښځې د اوس فرض مثال یو تذکره چې یو نفر اخلي، حتی خو ټول نارینه خو نه دی نه شي کولی چې هلته کار وکړي، او ښځو ته هم ضرورت دی چې لکه باید میټریک کوي، فرض مثال خپل اسناد پروسس ته مراحل کوي، ښځو ته هم ضرورت دی. نور بخشې سي کې مونږ ښځو ضرورت لرو، او نور برنامو کې چې مونږ په دغه افغانستان کې چې ښځو لپاره کار کوو، یو نارینه خو کولی نه شي چې یو ښځه په کور کې لاړ شي هلته دغې مشکل ستونزه حل کړي، او چې ښځه نارینه هلته لاړ شي د دې یو کور او هغه نارینه هم هغې لپاره نامرمه ده، بنا هم ښځو ته ضرورت دی. یعنی په ټولنه کې 50% د ښځو سهم ډېره ضروري ده، یعنی چې مونږ په جامعه کې د ښځو په کار کې د ښځو او د نارینه حقونه باید مساوي، داسې نه دی چې د نارینه حق زیات ده او د ښځو حق کم دی. دغه مسئله. او بله مشکله مسئله دا ده چې مونږ نور ستونزو په ولایتونو کې ډېر زیات لرو. اصلي مشکل دا چې امر بالمعروف ما خپله امر بالمعروف سره معاملات مشر سره دلار ما هغه مونږ نه ډېره قدردانی وکړه، ډېره په ښه موضوعات باندې بحث وکړه، یعنی زه داسې تصور ما نه کوله، ډېره پیش آمد برخود خوا، او زه نه پوهېږم چې نور کسان د دې اماراتو چې مجاهدین په نوم دا خلک ولې ځوروي، او امر بالمعروف په هغه خبرې چې هغه وکړه و موږ هیڅکله د ښځو حقونه به مونږ باندې مونږ هغوی رعایت کوو، او د دوی حق ته هغه چې د دوی حق دی، حتی دا خبره یې بیان کړه چې حتی مونږ هم غواړو چې د دې ښځو جنکیان تعلیم باید شروع شي، او زه مس په فکر نه بتېږم چې دوی په منځ کې څه خبرې دي چې نور کسان خلک آزار اذیت کوي او مشکل ستونزه خلکو لپاره جوړوي. دغه مسایل باید هلته مطرح شي، هر کسان چې په افغانستان کې اوسېږي دغه
مننه ډیره آغلی یوسفزی. زه به بیرته تاسو ته راستم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده، اوس هم ځینې اوریدونکي زموږ سره پر لاین دي، هغوی به راواخلو. اول مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه زنګ راوالی دی.
مننه ملالی بشیر خور، محمد هاشم کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ څخه ټلیفون پکرشم.
ډیره مننه محمد هاشم صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهه. د نن ورځې پر موضوع باندې تاسو کوم څه نظر یا پوښتنه لرئ؟
مننه چې موږ ته وخت راکې. صحیح او جان مننه چې دا موږ د پاره خبرونه جوړوي، او موږ ډیر په مینه اورو، دا موږ څخه ډیر خوشاله یو. نو دا محترم مېلمنو خوند ته سلام کوله، غوډونکو ته واجی محمدي صاحب سلامونه وایم. دا به سم نظر ته خورې د تعلیم د پاره، لکه څنګه چې موږ په بار بار ویل دي تعلیم سي د پرشدو پر نارینه باندې حق دی، یعنی فرض دی چې تعلیم وکړي. موږ په خود خوند په تعلیم هم ډیر خوشاله یو، موږ ویل دي خورجانې چې موږ ته دلته یعنی زموږ یو خوند خور کې ډاکټر سي، زموږ یو خور انجینر سی، یو خورم معلم سی، چې
بله
موږ ته مقصد په افغانستان کې زموږ افغانانو ته ګټه ورسی، زموږ ماشومان ته. خو یو خبره زه بل درته کوم خورجانې، یو دا په بهر ملک کې، په بهر ملک کې بیا یو پښتنه د میلمنې خور سم درم، په بهر ملک کې چې دا غونډې کیږي چې هغه زموږ د افغانستان استازی نه ور سره، دا به زما په فکر چې دی وای موږ پر نړیوالو وز دغه شنکی کوروخیل خور ده، دغه هم یو څه مشکلات جوړ کړی دی. دا اول سره صدا ژغون کوي پر نړیوال
نړیوي. بله، که تاسو خپل خبره وکړئ، نور خلک کیات نه کوي ځکه چې هغه نسته چې جواب وایي.
بله بله او خورجان دا مې د مثال په خاطر باندې ول کنه زه د خبرونې سره ولاد يم نو ما ویل چې د افغانستان د حکومت استازي په غونډه کې نه وي دا به زما په فکر زما په نظر هیڅ ګټه د افغانستان په باب کې نه ورسوي ځکه چې دلته یو استازی ورسره وي اوس ګوره په اصطلاح باندې د ملګرو ملتو پر چوکۍ باندې پخوانی استازی ناست دی نو هغه خو هیڅ ګټه نه رسوي افغانستان ته او بل داسې خبره ده چې نړیوال چې دی د افغانستان په بشري حقوق باندې نارې وهي مګر بشري حقوق یې نه دی مراد کړي خورجان یې تر اوسه دلته د یو ماشوم څه پوښتنه وکړه په مثال توګه دغه د فلسطین جګړه چې اوس روانه ده دا بشری حقوق به زوام ورک سي په دې خاطر چې ماشومان او ښځې وژل کېږي
هاشم صاحب هلته خو نور فلسطینیان خو ټوله دنیا لري چې د هغوی ږغ پورته کړي موږ باید خپل غم وخورو دلته د افغانانو خبره روانه
ده و زه وایم خو دا مې داسې مثال په توګه وویل چې بشري حقوق په هر ځای کې باید چې مراد سي هغه په افغانستان کې نو موږ د خوندو د تعلیم طرفدار یو خو د دغې خور ته زه دغه زما پوښتنه به راجواب کړي چې خورجانې په تېره دوره کښې چې دغه تعلیم مو درس وویل سو د خوند ووایه موږ هم وایي دوی هم نارې وایي چې زموږ بې برخې پاتې یو دغه څه سو شیرې ولاړلې ولې بلې وا ته ولاړلې نو زموږ افغانستان دې څه ګټه وکړله نو دا خو موږ ته هېڅ ګټه نه کوي نو چې دوی دلته تعلیم وکړي او خارج ته ولاړې شي نو زموږ په افغانستان کښې کار وکړي نو دغه یوه پوښتنه چې دا راجواب کړي بس نور
ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ را ووهي ستاسو پوښتنه به د میلمنو څخه وکړم اوس هم ګورم چې که نور اورېدونکي را سره وي مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده
ملالی بشیر خور سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو محترم اورېدونکو ته لادي وکړي چې عبدالحد اتل د هلمند ولایت څخه خورجان
اتل صاحب مننه وعلیکم سلام چې تاسو یې زنګ را وهلی دی د نن ورځې پر موضوع باندې تاسو څه ویل غواړئ کومه پوښتنه لرئ یا تبصره
مننه خورجانې الله دې قدر وکړه یو سلام احمد اشرف خاکو ته وایم ډېر ښایسته نظر وړاندې کړي خورجانې زه به هم یو څه باندې اضافه کړم دغه په ملګرو ملتونو کښې خور کوي چې کومې مثال د خدای غونډې جوړېږي یا مثال داسې قضاوتونه کوي خپل پر سر باندې ملالۍ بشیر خور موږ د تعلیم مخالفه نه یو خورجانې یعنې ته شاید دا ستاسو د رسنیو د طریقه موږ خپل ته حکومت مثال د خبرې غږ کړی چې مثال دا د تعلیم دروازې د خوندو پر مخ خلاصې کړي که د پوهنتونوي مثال که د ښوونځیو دا زموږ د ټولنې یو ضرورت دی خو متاسبانه باید ووایم بلالۍ بشیر خور دغه کومې خبرې چې دغه نړیواله ټولنه کوي خورجانې دا د دغه زموږ د خوندو خوا ده زموږ د حکومت څه به دي خورجانې یعنې دومره مشکلات هم ولاکه د خوندو زه دلته د خپل ولایت خبره درته کوم بلالۍ بشیر خور د بل ولایت حال زه نه لرم نه د بل ولایت قضاوت کوم زموږ په ولایت کښې چې دي بلالۍ بشیر خور قسم درته اخلم چې د تېر په تېر مثال لکه په تېر حکومت کښې چې خوندي مثال خپل کارو ته تللې په دغه مرکز لشکرګاه ښار کښې هغه چې خپل دغه ته ځي کارو ته ځي او بل دا چې د امن فضا ده خورجانې چې ولاکه مجاهدین یې د چا پر چا امنیت نیولی چې یو څوک مثال یو خور ته په بد نظر ګوري په سپږ دغه ګوري دوی یو مثال د خبرو پاکېدوي هغه سړی جریوي سزا ورکوي دغه نړیواله ټولنه خورجانې چې دا زموږ د خوندو په باره کښې خبرې کوي دا به زموږ د خوندو مثال د دغه لازمت خرابوي چې مثال د خپل حکومت را وپارېږي مثال مظاهرې وکړي پر ضد باندې نو زما په فکر په نظر باندې ملالۍ بشیر خور پر ځای د دوی چې دا خوندي د حکومت چې مثال د دغه لازړه توري کړي را ولاړ دي چې دا زموږ خوندو چې مثال د خبرې یو د کار زمینه برابره کړي که د خیاطۍ په برخه کښې مثال د خبرې که د هغه چې د چرګانو د فرمو په دغه کښې د ډېرو دولتو سره موږ ونو ملالۍ بشیر خور چې دا نړیواله ټولنه مرسته کوي د ښځو دا مېرمنو سره نو زموږ په افغانستان کښې خورجانې موږ کونډې لرو مثال د خبرې بیا سرپرسته مېرمنې لرو د پر ځای د دې چې دا خوندې مثال لا به زموږ حکومت ته وپاروي باید د کار زمینه ورته برابره کړي ملالۍ بشیر خور زما دغه یو نظر و
ډېره مننه اتل صاحب ستاسو د خبرو ځینې نکات ما د ځان سره واخیستل تبصرې به بیا میلمنې هم پر وکړي ستاسو پر خبرو باندې برونا نور هم واچوي مننه اوس هم یو بل اورېدونکی را سره دی مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده
السلام علیکم زه پوښیم د زابل ولایت د شاجیل ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کښې یم ستاسو میلمنو او تاته او ټولو اورېدونکو ته نیکې هیله احترامات وړاندې کوم
وعلیکم سلام توخی صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی که تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه باندې کومه تبصره لرئ یا پوښتنه مهرباني
مننه سلامونه محمد اشرف کاکو اتل صاحب ته وړاندې کوم او ډېر ښه نظرونه یې ورکړو عین زما هم دغه نظر ده نو له دوی څخه مننه نو رښتیا هم دا کنفرنسونه چې جوړېږي کوم چې محمد اشرف کاکو وویل داسې د افغانستان استازی نه وي په کښې معنا نه ورکوي نو ځکه چې دوی په ملګرو ملتو کښې پس په نامه باندې نو یو نقشې نیولی ده نو دا هیڅ معنا نور کی تر دې چې دای خالي ولاړه وای هم بسو نو دا طالبان سره مشوره و نسی او نشو د صحیح دراسي دا د طالبان سره خبرې وکړي مذاکره دی سره وکړي په خارج کې شو د صف داخل کې ست د دې پر خبرې کوي او وای تور شتاره له یو تور دستان دی بل وای دا په اسلام نه کیږي نو دا نتیجه نور کوي نور هم او دا سره کړکیچنه کوي خرابوي نو ښه خبره دا ده چې دوی خبرې وکړي او د افغانستان واقعي نمایندګان چې دي هغه طالبان دي سیمه د دوی تر تسلط لاندې ده.
بلې دا ستاسو نظر دی، مننه ډېره توخي صاحب. دا ستاسو خپل شخصي نظر دی ځکه چې د افغانانو څخه نه پوښتنه سوې ده په دې برخه کې او افغانانو انتخابات نه دي کړي او د طالبانو مشر په انتخاباتو باندې نه دی راغلی چې د افغانستان ولسمشر وي یا مشروع حکومت وي. پر دې اړه باندې به نورې خبرې هم کوو. د میلمنو سره یو بل اورېدونکی هم راسره دی، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای مو زنګ والی دی.
مننه کوم ټول اورېدونکو، سلامونه. بیا مهاجي صاحب تور خطه محمد اشرف کاکا ته او عبدالحد اتل صاحب ته او درجه کرمانی هم لیلمن ولایت
ارمانی صاحب. مننه. تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه باندې څه ویل غواړي؟ ستاسو په نظر باندې د حقونو په برخه کې د حکومتونو څه وظیفه ده چې باید اجرا کړي؟
مننه کوم. دا چې دا تلویش کاله افغانستان کې جګړه وه، اوس دا ځینې خلک تر اوسه هغه فکرونه په سر کې دي. دا بعضې خلک بهر کې دي، دا اوس هم نه غواړي چې دغه د افغانستان اسلامي امارات چې دی دغه پر ځای باندې حکم وشي یا دوی داسې د مشرتوب ولري یا عدالته پاتې شي. ځینې ډېر خلک دا ما لیدلي چې بهر کې دي، هغه پر ضد خبرې کوي، ټوله داسې طالبانو سره شاټ وي. نو ټولو نو غوښتنه دغه د اشتراباده په دا څلوېښت یا پنځه څلوېښت کاله که دغه په دا جګړې وو په دغه خبرو باندې افغانستان جوړېدلی خو نو نهسو جوړ. خو دا ویله دغه اوس دا درې کاله کېږي چې کراري راغلې ده، دغه چې دلته انشاءالله پر کرارو په ژوند پوهېږو. دغه جګړو جګړو دغه هېڅ ګټه ونه کړه. زه دغه غوښتنه کوم ټوله چې بهر دي که ښځې خوندي دي که نارینه دي، دغه غونډې چې کېږي چې ټوله سره راشي، ټوله دغه که ډاکټران دي زورمشتان دي دغه چې هر څه دي داسې تللي راځي چې دلته افغانستان کې د کار وکړي، نه داسې پر ضد باندې خبرې کوي. طالبان حکومت داسې دی، افغانستان یې داسې کړی، داسې کړی افغانستان کې هر څه برابر دي. ډاکټران دا شل
کال. بلې، مننه ډېره. سلامت اوسې. ستاسو نظر مې واخیستې کې داسې چې په افغانستان کې هر څه ستاسو په نظر باندې برابر وي، نور افغانان بیا فکر کوي چې هغه څه نه دي روان چې باید روان وای او د دوی حقونه نه دي پر ځای. په ځانګړې توګه باندې د ښځو او نجونو چې طالبان ور باندې د ښوونځي دروازې وتړلې، تر شپږم ټولګي پورته نجونې پوهنتون ته نسي تلای، درس نسي ویلای، ښځې پر کور باندې پاتې دي چې د دې ته خاطره د افغانستان اقتصاد ته ضربه رسېدلې ده، نه یوازې د کورنیو اقتصاد ته. چې په دې سره باندې موږ چې د کوم افغانانو سره خبرې کوو، د خپل راپورونو دپاره دوی ډیر شکایت لري او د خپل اقتصاد او د حقونو غوښتنه کوي. بل پوښتنه به وګورو چې کوم بل څوک راسره جلالوف صاحب ستاسو څخه به واورو چې کوم بل څوک میلمانه ښه. آغلی یوسفزی، زه به ستاسو څخه د محمد اشرف صاحب، د اتل صاحب او د نور اورېدونکو د پښتنو په اړه باندې یا د دوی د تبصرو په اړه باندې پوښتنې وکړم. تاسو واورېدل چې یو اورېدونکي وویل چې افغان ښځې ولې ولاړې د افغانستان څخه. دغه تر لمر سپینه خبره نه ده چې هغه ښځې چې د افغانستان څخه وتلې دي، هغوی د خپل امنیت په خاطر باندې ووتلې، کنی څوک په خپله خوښه باندې خپل هیواد پرېږدي. تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ؟
مرلا جان، د دې سوال ما واورېده. دوی ډېره ښه سوال ته اشاره وکړه چې دوی وایي د افغانستان نه راووته. کله چې نظام امارت اسلامي راغی، خو زیاتر کسان د افغانستان نه راووته ځکه چې دوی داسې فکر تصور کوله چې هغه اولنی حکومت د طالبان دوره دی. هغه وخت او د نن د امارات ډېر متفاوت شي، تفاوت پیدا کړی ده. چې هغه اوله دوره کې ډېر خلک په ستونزو مشکلاتونو کې ډېر زیات بوخت وو، او ډېر کسان چې د افغانستانه ترک دوی همغسې فکر کوله چې لکه هغه وخت ښځه نور سرک کې چلاق وهله مثلا، نور ستونزې ورته بدون د یو خپل د محرم سره چې په لاره تله او دوی دراول چې دغه د دې سکیږي او تذکری او خیا او مثلا د مشکلات او په څنګه مکتب هغه وخت هم بند او دغه دوره کم بند دی. خو بیا هم لکه هغه اول دوره نه اوس ډېر متفاوت دی، ډېره فاسي فرق ډېر زیات راغلی. نو موږ داسې نه وایو چې دغه یعنې امارات اسلامي په دغه دوره کې دوی د مثبت پوینټونه لري، بلکې لري. نو اصلي خبره د اول نه زه داسې فکر کوم چې یوازې امارات اسلامي زه نه یادومه. په دغه درې څلوېښت کاله په جنګ کې زه یو خبره تاسو اشاره وکړم چې اول نه تر ننه پورې په هر تغییر حکومت کې دغه ښځه د افغانستان کې متضرره شوې دي او ښځه همیشه متضرره ده. یوازې په دغه امارات اسلامي نه یادومه چې امارات اسلامي نن سبا په جنکیانو باندې په ښځو باندې کار بند کړی ده او مکتب تړلی ده. هغه تېره وخت کې مجاهدین هم راغی لکه د حوال دوره د عامشا مسعود په وخت کې د پنجشیریان چې په قدرت راورسېده. بیا همداسې بله دوره چې حوال بیا طالبان حکومت و هم یې هر دوره کې ښځو باندې مکتبونه جنکیانو باندې مکتبونه بند او ښځو باندې کار بند شوی ده. یعنی یا دا اول ځین نه ده، دا ښځه دا خبره ډېره زیات تجربه کړې ده. نو اصلي خبره دا ده چې امارات اسلامي د شریعت اسلامي لانه دوی مخته ځي. په شریعت کې داسې ویل شوی نه ده چې یوازې نارینه باید تعلیم وکړي او ښځو لپاره بند دی، دا خبر نه ده راغلی. او دوی چې هغه شریعت د لانه چې مخته ځي هغه څه شي چې په شریعت کې ده هغه شان دوی همغه قانون دوی مخته ویسي مونږ کوم مشکل ستونز نه لرو او ښځې هم مشکل ستونز نه لري. او دغه ما ښځه په دغه هغه باندې راضي وه چې مثلا نصاب لږ تغییر راشي خو مکتب شروع شي. فرض مثال مونږ دغه برقه حجاب اسلامي چې مکمل باندې هم رعایت کوو خو مدام چې مکتبونه او تعلیم شروع شي. نو ما هدف چې شي راغی خو هغو کسان چې د افغانستان بود مونږ اما د ورور په ځواب د خبره دکمه چې پیدا هغه خو مونږ نیوای نشو چې ته ولې ځې. هغه د هر چا خپل کار ده چې وطن ترکیې او ځي هغې لاره څوک نیوای نشي. امام جواب دا خبره وه چې ما داسې ویله چې هغه کسان چې د افغانستان وتلي دي هغه افغانان چې هلته ناست دي په دغه ناسته کې همیشه د هغوی عمل ښځونه دعوت کېږي چې هغوی بیا راځي په دغه افغانستان په مورد باندې خبره کېږي. زه وایم چې حداقل چې دغه ناسته په دغه قطر کې چې کېږي هغه افغانان ښځې چې نن په کابل کې په افغانستان کې چې نن اوسېږي د هغوی نه باید دعوت شي چې هلته خپل مشکل ستونزې هغوی خپل میز کې دا بیان کړي هغه څه چې د خپل خبره دوی بیان کړي دی او بله خبره چې خپل افغانان باید عمل ته اشتراک وکړي ځکه افغان سره کوی چې خپل ستونزې حل کړي. موږ کوی چې خپل طالبان سره کینو او مذاکرات وکړو او مشکل ستونزې موږ خپله باید حل کړو. نور کسان د ضرورت نه خو هغوی چې د افغانستان نه وتلي دي هغوی بیا هم خارجیان هغوی ته قدر عزت ورکوي او بیا هم هغوی نه استفاده کوي او هغه کسان ښځې چې نن په افغانستان کې پاتې دي او نه دوی ته اجازه ورکوي چې تاسو بدون باران رانه شئ هلته په مجلس کښې هم دوی ته اجازه نه ورکوي. ولې چې چېرته بیا دغه دوی دا ښځه چې حق لري هغوی ته هم باید حق ورته ونه شي. هغوی ویل چې چېرته بیا راځي په دغه
بله ډیره مننه آغلی یوسف زی تاسو شو ټکو ته اشاره وکړه. آغلی فیضان ستاسو څخه هم مننه کوم چې تاسو زموږ په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. یو اوریدونکو موږ ته زنګ ووهه در مخه د ویل چې افغان فعال شذې ولې له افغانستان ولاړې. ستاسو په نظر کله چې یو څوک د تعلیم په اهمیت باندې پوسی او په خپل حقونو باندې پوسی او په دغه پوسی چې تعلیم او د ژوند یو ټاکلی معیار د انسان یو اساسي حق دی هغوی بیا آیا تاسو فکر کوئ چې په دغسې وضعیت کې پاتې کیږي چې اولادونه یې درس ونه ویلی سي لوڼې یې په کوچني عمر کې واده سي او دوی د اقتصادي پلوه و هر چا ته محتاج وي؟
سلامونه نیک هیلي ملالې خورې تاسو ته او ستاسو اورېدونکو ته او قدرمنې میلمنې خویندو ته. البته د تعلیم اهمیت خو په افغانستان یو اسلامي هیواد دی. هغه خویندې چې د افغانستان هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته او لوړو بسونو کې کار او دغه کول هغوی لکه کار کول او په لوړو ځایونو کې مونږ لیدل هغوی وروسته د افغانستان نو تللی دی هغه ته یو زمينه سازي شوې ده. او علم چې دی په نارینه او ښځه باندې یو شان فرض دی. دا الله پاک خپل قران کې ویلي دی چې نارینه او ښځه باندې یو شان فرض دی. او د حجاب مراد چې په جمهوریت کې هم حجاب مراد او په امارت کې هم مراد ول چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی دلته حجاب ای تو کوم دی ټول په افغاني ټولنه کې زیات دغه حساسیتونه شته دي. خویندې میندې څلورګانې سامن چې اوسي او د ستر او حجاب ته اوسي هغه څوک چې د افغانستان نه وتلي دي هغوی ته زمینه سازي شوې ده. هغوی د دې وطن نه تللي دي چې اوس خپلو بچیانو ته هم د تعلیم زمینه مساعده ده او هغوی ته هم یو ښه سهولتونه برابر دي لکه څنګه چې میلمنی خور ویلې چې خارجیان هم ورته بیرونی هیوادوال هم ورته په درنه سترګه ګوري هغو ته د په ټولو مسایلو کې زمینه سازي ده. خو په افغانستان کې د هر کور او افغانستان په هر ګوټ کې چې زموږ د میندې دي که خویندې دي هغوی قربانیان دي په دواړو جنګونو حالاتو کې په دغه څلوېښت کاله جنګونو کې زموږ د میندې خویندې لورګانې قربانیان دي. یوازې به نه ویلو چې هغه تحصیل یافته ښځې قربانیان دي ولې چې همدې افغان میرمنه کونډه شوې ده همدا افغان میرمنه بې زویه شوې ده همدا افغان میرمنه بې خاوند شوې ده بې پلار شوې ده یتیمه پاتې شوې ده. نو افغانستان په ټولو مسایلو کې ښځینه زیات قربانیان دي. ښځینه او رواني حالات هم که چېرته موږ په فیصدي والو دې ته لوړ فیصدي باندې ښځې هم د صحت او هم د رواني حالاتو نه ستونزمن او مشکلاتو سره مخ دي. نو فعلاً موږ که چېرته موږ په افغانستان کې یو ښه نماینده موږ د دودیزو نه د امارت اسلامي سره که چېرته همغږي ولرو او موږ ته امارت اسلامي افغانستان کې چې هغه خویندې تحصیل یافته پاتې دي دیو ته دغه خلاص کې ورته ښه راغلاس وای د دیو ستونزې او مشکلات که چېرې د دیو واوري نو دا به ډېر بهتري. افغانستان ټول خلک خو د افغانستان نه نه دي وتلي ټول تحصیل یافته میندې خو نه دي وتلي ټول هغه دردېدلې مور خو نه ده وتلي ډېر په لوړو لوړو بستونو کې په لوړو لوړو ځایونو کې کارونه کول اوس هم په کورونو کې دي همدې افغانستان کې اوسېږي په ډېر سختو ستونزو سره مشکلاتو سره مخ دي. خو بیا هم امارت اسلامي د تیر امارت اسلامي طالبانو په څېر نه دي اوس دیو ډېر نرمښت ښودلی دی یو اندازه دیو افغانانو ته اولس ته هماغه غېږه پرانیستې ده.
آغلی فیضان څنګه نرمښت ورته ښودلی دی
پټې نه کو
لکه څنګه نرمښت ورته ښودلی
دی لکه دغه نرمښت دی چې فعلاً اوس موږ په اوله کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ امارت اسلامي راغی ډېر په تزلزل کې و د افغان خلک میرمنې دي که نظامیان دي که ټول خو اوس یو اندازه موږ چې کله فکر کوو نسبت هغه حالاتو نه راوتلي دي او هغه څوک چې په روابطو او په دغه باندې دغه و هغوی د افغانستان نه ووته ځان ته زمینه سازي وکړله هغه څوک چې چا سره روابط نه لرله او دلته په افغانستان کې دوی همداسې پاتې شول که نه
خاطر
موږ چې باید هغه میانه روه خلک دلته پاتې دي دوی لپاره باید امارت اسلامي دی هر دغه دی خپل دغه دی ورته خلاص کړي او دوی ته ښه زمینه سازي او کار وکړي.
ډېره مننه اغلی فیضان.
تعلیم د ښځو نارینه باندې یو شانتي فرض دی باید ورته یو ښه زمینه سازي برابره کړي.
مننه ډیره ستاسو څخه زبرت تاسو ته راځم اوریدونکو تاسو زموږ غل ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس روانه د زموږ د خبرونه دریمه ملمنه اغلی جلی ولی هم لمر سره وصل سوی ده. اغلی ولی ډیره مننه چې تاسو هم وخت وېستې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. تاسو د اغلی فیضان خبرې واوریدلې دوی ویل چې د طالبانو دریز د پخوا پرتله اوس لږ نرم سوی دی د شوزو پر وړاندې تاسو ته دې خبرې سره موافق یاست آیا فکر کوئ چې رښتیا هم د طالبانو دریز آرام سوی دی نرمښت پکښې راغلی دی یعنی په کومه برخه کې آیا مکتبونه خلاص سوي دي آیا د ملګرو ملتونو هغه ښځې چې پر کور باندې کښېنول سوې هغوی ته بیرته د کار زمینه برابره سوې ده آیا هغه نجونې چې د پوهنتون څخه راګرځول سوي دي آیا پوهنتونونه بیرته خلاص ول او هغه ښځې چې په دې خاطر باندې و زندانونو ته ولوېدلې چې لاریون یې کاوه آیا هغوی اوس کولی سي چې لاریون وکړي؟
اول خو تاسو ته او حاضرینو ته او زموږ ټولو اوریدونکو ته صمیمانه سلامونه وړاندې کوم. دا ډیر څه سوال زه هم د اغلی دغه سوال دغه ته متوجه سولم تفسیری ته چې دی ویل چې طالبان یو څه نرمښت شي اوس په خپل دریس کې. دا دغه خبره په جواب کې زه باید وایم چې فکر کوم چې دغه درې کال چې دی پر قدرت تقریبا سبب سبا درې کال پوره کیږي، دوی صرف دغه نه دغه زده کې مهارت زده کې چې د خپل کړونو ته د خپل صحرایي محکمو ته د خپل اعمالو ته آمادگی وشي یا دغه وسی تیاری وکړي چې هغه پټ کولای شي د خلکو څخه. دغه فرضاً رسنۍ باندې کړي دي چوک ته دوی په مقابل کې دغه نسی کولای راپور نسی ورکولای. هغه خلک چې دغه دي چې ویاندان دي چې په رسنیو کې دوی خبرې کوي ټول مسایلو ته، یعنی هیڅ وخت د ښځو یا د نجونو مکتب یا د تحصیل حقوقو ته هیڅ وخت دغه نه کوي، ډیر وخت نور کوي. پر دوهم سوال باندې دستي خاطه کې چې دا مسأله مهمه نه ده، مهمه مسأله دغه ده چې موږ د کوشتپې کانال جوړ کړی دي. نو دوی دغه چمونو دغه چلونه ست کړی دي چې د میډیا سره سره کم چمو کې. زما په نظر د دوی په دریس کې هیڅ تغیر نه دی راغلی. صحرایي محکمې په خوانی نظامیان شزی موتریزین متقاعدین د خپل حقوقو څخه دغه سوي دي. دغه متقاعدین هیڅ رغم نه لري، په هیڅ ځای کې هیڅوک د دوی و اعتراض ته کوشش نه سور کولای، صرف په دې خاطر چې یو ظلم، یو جبر او یو مخفي زندان روان دي په هغه ملک. نو کداغه دغه د دوی د دریز نرمشتي دا فکر کوم چې منطقي خبره نه ده.
اغلی ولی، آیا فکر کوئ چې خلک په اول سر کې ډیر په دا خاطر باندې وحشت زده او دهشت زده و چې دوی فکر کوي چې طالبان به راسي او خلک به بیا هم هغه سي لکه تیر ځل چې دوی څنګه پر خلکو باندې ظلمونه کول او شذي به په لارو کوڅو کې وهلې او ډبولې په دې خاطر چې د دوی یا به جراپې نه وي په پښو یا به د دوی پر جی پر حجاب باندې ورته یو ډول پلمه جوړ کړه، نارینه به نیولې و چې تاسو باید ژر لمونځ وکړئ، زما د مخه یې باید وکړئ، کوم لس وارې کړی زه باید ووینم چې یو لسم وارې باید لمونځ وکړئ. او د مثال په توګه یا دغه چې د دوی ژرې به یې کچلې، شایي خلک په دې خاطر باندې دې ته نرمښت فکر کوي چې دوی هغسې چلونه په اول سر کې شروع نه کړل. او آیا فکر کوي چې د محدودیت حلقه اوس هم قرار قرار پر خلکو باندې تنګېدو په حال کې ده، خلک نه په پوهیږي چې وضعیت څه ډول دی ځکه چې وضعیت ډیر ورو روان دی؟
ملالی جانې فکر نه کوم چې دا خبره دې هم دغه دا چې خلکو غوښتل او وحشت وغیلې و یا دهشت وغیلې و. البته چې د دوی د تیر دورې څخه دغه په یاد و خاطرې په یاد و، په دې چې دا دوره ډیر لنډه و چې دوی بیا راغله. او دا په دې خاطر نه چې دوی فرض نیو څوک د لمانځه پر سر یا د جراپ دونه په پښو کولو پر سر باندې وهلو ټکول، د دوی دغه اوس تغیر کړی دی روایتونو، د دوی پالیسیانو تغیر کړی دی. هغه وخت فرض دوی په دغه مصروفه دي چې فرض دغه ملي منابع سره کم خرڅ کی، فرض دغه د سکرو د ټپرو مادینونو سره کم په پټه خرڅ کی او په دغه ته پاکستان ته د چور او چپاول زمينه دغه کې مساعده کی او د ځان د بډایولو د پاره داسې څخه استفاده وکي. نو په لحاظ اوس به شاید د یو پوړنی یا د یو ماسک اغوستلو نو خو هر جبر چې وو په تیر دوره کې به ماسک نو فرمان نو دایر کړی چې ماسک واغوستل شي، اوس هغه دایر شوی دی. نو دا خلک چې ول وحشت وغینی او هغه په دغه خاطر چې دوی په پیدا نه چې د دوی بنسټیز حکومت د دې اولیه حکومت د ژوند په خطر کې دي، په دغه خطر دا چې اوس دوی فرضاً یو نیم کار دغه تیر دورې څخه خبره کم کوي، نو دا به یو تصادف وي. کله د دوی نیت تر هغه نه دي سم شوی، کارونه یې تر هغه نه دي سم شوی، پالیسیان یې تر هغه نه دي سم شوی. دوی فرضاً یو تروریستي ګروپ دی چې در اوسه پورې صرف د دوی ټول اساسات او بنسټ د تروریزم او د چریکیزم پر اساس باندې جوړ شوی دی. او د یو د دې یو بیگانه ملت د دې په لاس کې لیدل دي او دوی رغمل کړی دي په مجموع کې. نو زما په نظر هیڅ تغیر نه راځي، که تغیر راغلی دي هغه در هغه په خوا ډیر وحشي تغیر دي، په خوا ډیر غیر انساني تغیر دي. او په اوږد مهال کې به موږ تاسو ټول ملت ډیر متضرر رسو.
مننه ډیره اغلی اولی، تاسو ته به بیرته راسم. اوس هم یو اوریدونکی هم له موږ سره دی، هغه به اول راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
ملالی زما غوري سلامونه قبول.
وعلیکم سلام. بلې، اوس تاسو ږغ موږ ته راځي. قاري صاحب پښتون زموږ دایمي اورېدونکی، مننه چې تاسو زنګ راوالی دی. قاري صاحب، زموږ یو اورېدونکي مخکې وویل په دې خپرونه کې چې نړیوال باید ښځو ته د کار موقع برابره کړي. ستاسو څخه به دا پوښتنه وکړم چې د ملګرو ملتونو د دفترونو څخه ښځې طالبانو بندې کړې، نو بیا بېرته ملګري ملتونه څنګه ښځو ته د کار موقع برابره کړي؟
خوري صاحب، لنډ نظر ورکوم، پوښتنه مشتن د چا سره نه لرم.
ولې نه مهرباني
خو پر دغه باندې موږ تاکید وکړو. دا زموږ اورېدونکي هم اوس په دغه هدف او په دغه مقصد رسېدلي دي چې ښځه د تعلیم او تعلم، ښځه د کار حق لري. ما نظر دا دی، دا زموږ اورېدونکي و په شمول زما، موږ ځان پازه بو، تاسو هم ځان پازه بو. خوري کې د میلمنو چې پوښتنه کوي، یا پازه میلمنې چې تفسیري پر کوي، وخت چې دلته په افغانستان کې ودی ته زمينه مساعده نشي، د دې میلمنو خبرې دا بر هیڅ خبرې دي. ازمور اوریدونکو چې دې چې نظر ورکړي، تاسو ګوري دا پروګرامونه تقسیم دي، ملالۍ دا پروګرامونه تقسیم دي. په پښتو کې یو رقم پروګرام چلیږي، په دری کې بیا بل رقم پروګرام چلیږي. تاسو ګوري که پر دری پروګرام شروع شي، هغه اکثره بیا پر هغه بل طرف نظر ورکوي. دا زموږ پښتانه وروڼه چې اوسو یو تاسو قراردادیان، دا بیا پر بل طرف نظر ورکوو. زما په نظر ملالۍ خوري دا زموږ نظرونه صحیح دی. موږ بیا ورکو، موږ به خپل خولې وچکو، خپل ژبې، ولیکن تر څو چې سلا قدرتونه سره کښېننی لکه طالب او ملګري ملتونه، نه د ښځې غږ اورېدل کېږي، نه د نر غږ اورېدل کېږي، تر څو چې په طالبانو کې هم هغه کسان کښېننی چې صلاحیت لري او دواړه طرفه صادقانه خبرې سره ونه کړي. دا مسله د افغانستان نه په دوحه کې حلېږي، نه په ملل متحد کې حلېږي، نه دلته څوک ښځې ته د کار زمینه مساعده ولای شي. اوس اوله خبره زه دا کوم،
بلې،
که چیرې طالب و جهان ته ضرورت نه لري، یعنې د امارت زموږ خپل امارت که چیرې و جهان ته ضرورت نه لري، بیا نو چې په افغانستان کې زلزله راغله یا سیل راغی، د ملت لپاره دې خپله زمینه مساعده شي، کومک دې نه ځینې غواړي د جهان څخه. او که چیرې جهان موږ ته ضرورت لري، یا موږ و جهان ته ضرورت لرو، او د افغانستان د جهان یو کلی دی، نو بیا د امارت اسلامي وروڼه که په دوحه کې غونډه جوړېږي، که په ملل متحد کې غونډه جوړېږي، دوی باید خپله ولاړ شي، دوی باید خپله ولاړ شي، خپل د چوکۍ دپاره مبارزه وکړي. خیر دی که د غني حکومت استازی هلته ناست، هغه خوار سړی په پوهېږي چې غني نن څه قدرت لري. نو چې غني خپله قدرت لري، استازی بیا څه قدرت لري؟ زما نظر دا دی، طالب باید خپله مبارزه په کار واچوي، ولاړ شي دوحې ته هم ولاړ شي، ملل متحد ته هم ولاړ شي، که څوک معناداره مني که بیا معنا مني. او طالب ته یوه خبره په کار ده، باید دغه خلک چې د ده څه ناراضه دي بین الافغاني د افغانستان یو ټغر اوار کې، د افغانستان پر خاوره امنیت یې دی ونیسي، ګرد سر راټول کړي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي چې د ګردو د ټولو قشرونو حق پک شي.
بلې، ډېره مننه قاري صاحب، ستاسو نظر مو هم واخیستې. اوس هم ګورم یو بل اورېدونکی هم راسره دی، هغوی به هم راواخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم، محمد رسول حق بیان یم، د هلمند ولایت څخه درسره په تماس کې یم. تاسو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
حق بیان صاحب، مننه چې تاسو زنګ راواله دی. وعلیکم السلام. د نن ورځې د موضوع په اړه که کومه تفسیره یا پوښتنه لري، مهرباني.
د موضوع په اړوند به ولن نظر ورکم. دا چې دلته بعدم دی شاید چې زموږ په خبرو کې به ته ستونزه هم یې. د موضوع په اړه مې دا نظر دی چې دا خو ثابته ده چې تعلیم ته ضرورت شته. په لومړي قدم کې دیني تعلیم ته ضرورت شته، چې هغه هم د نارینه دپاره هم د زنانه دپاره، او په دوهم قدم کې عصري تعلیم ته چې د اسلام په چوکاټ کې برابر یې. د افغانستان د خلکو د کلتور سره برابر چوکاټ کې هغه تعلیم تم، یعنې عصري تعلیم ته ضرورت شته، چې هم یې نران وکړي هم یې زنانه
وکړي.
او بل چې دا چې نړیواله ټولنه کوشش کوي چې په افغانستان کې تعلیم ته ازادي ورکړل شي، زمینه ورته برابره شي، دا دوی پر امارت اسلامي باندې فشار اوړي. فکر کوم چې دا به کومه نتیجه ور نه کړي، ځکه چې دلته په افغانستان کې حکومت ته دیره
منن حق بیان سب سلامت وسی ستاسی تبصره مهم واخسته اوریدون کو تاسی مجغل ازادی رادیو اورید ازادی رادیو اونیز خبروانه نور بستی مو اوریدل مج د ټول ملمنو څخه مننه چې زموږ سره په دې خبروانه کې ګډون وکړ اغلی زاهد فیضان اغلی جلی ولی او اغلی ممتاز یوسفزی اوریدون کو ستاس څخه هم مننه چې مشتمو زنګونه وهل او خپل تبصره مو را سره شریک کړی تر بیا مو پر خدای سپارم.